مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. په یوې بلې خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د کندز والي وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې له یو نیم سل زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او د هغوی پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په سعودي عربستان کې د یوې نیمې جوړې شوې ودانۍ د لوېدو له کبله لږ تر لږه اته پاکستاني کارګر مړه شوي دي. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر د سعود الفیصل پر ځای د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې سي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو راپه دې خوا په پیل سو جګړه کې 125 وسلوال مخالفین او 14 افغان سفیر وژل شوي دي. او د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د ځمکې شوهیدنې د وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره یې نقدي مرستې استولې دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې سي. ښاغلی غنی نن په نوې ډیلی کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې به په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات د رامنځته کولو په هدف وي. د وای د دې لدنې نتیجه راتلونکي لیدل دي تر څو هغه اړیکې چې موږ مخکې لرلې نورې هم پیاوړې کړو. ولسمشر نن په هند کې د هغه هیواد له سوداګرو سره هم کتلې دي. ټاکل شوی هند ته د ولسمشر غنی درې ورځنی سفر نن پای ته ورسیږي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو راپه دې خوا په پیل سوې جګړه کې 125 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوي دي. د کندوز والي عمر صافی نن په دغه ولایت کې رسنۍ ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال 104 وسلوال مخالفین، 25 افغان سرتیري او 9 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه مرګ ژوبله د کندوز د مرکز اړوند د ګلتپی او د دې ولایت په شپږو نور ولسوالیو کې اوښتې ده، چیرته چې تر اوسه هم د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. پر همدې مهال دفاع وزارت وایي چې د دې ولایت له زیاتو سیمو وسلوال مخالفین پر شا تمبولي او د امام صاحب ولسوالۍ محاصره یې هم ماته کړې ده. بلخوا د وسلوال طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وایي چې د ګلتپی په ګډون یې د دې ولایت ګڼ شمېر سیمې تر کنټرول لاندې دي او نوموړي افغان سرتیرو ته د زیاتې مرګ ژوبلې داړولو ادا کړې. د هلمند مرکز لشکرګاه کې منچاندنی څلور پولیس ټپیان کړی دي. د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل مې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه یوه بجا په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوه. چاودیدونکو موادو لامل سوي ده. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د ځمکې شوهیدنې د وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره 3.5 میلیون افغانۍ استولې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه پیښه کې د زیانمنسو خلکو د درملنې په هدف یې سیمې ته د ډاکټرانو یو ټیم هم استول شوی دی. پر همدې مهال د بدخشان سرپرست والي شاه ولي ادیب وایي چې د دغه ولایت زیاتې سیمې د طبي پیښو د رامنځته کېدو د ګواښ سره مخامخ دي او حکومت باید د نړیوالو موسسو سره په ګډه په برخه کې همکاري وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سعودي عربستان کې د یوې نیمه جوړ شوې ودانۍ د لوېدو له کبله لږ تر لږه اته پاکستاني کارګر مړه سوه. په سعودي کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویان وویل چې د دغو اتو پاکستانیانو مړي د ړنګې شوې ودانۍ له خاورو څخه راایستل شوي دي. دا ودانۍ د قسیم په نوم مرکزي ښار په قسیم پوهنتون کې وه. په دې پیښه کې یو بل کارګر هم مړ شوی چې هویت یې تر اوسه معلوم نه دی او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د سېشنبې په ورځ شوې او ګمان کېږي چې 15 اس نور کارګر لا هم تر خاورو لاندې سر پاتوي. پيش هغه مال وسوه چې د دې ودانۍ د بام یا چت جوړول پر مهال سیمنٹ ور واچول سو. د قسیم شار والی شاهزاده فیصل بن میشل د ودانۍ د لویدو د علت پاړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. منازل ساختماني شرکت د دې ودانۍ د جوړېدو مسول وو. دغلته نور مصری او بنگلاديشي کارکونکو هم کار کاوه. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل هیواد په کورنۍ واکمنۍ کړي کې یو شمیر بدلونونه اعلان کړه. نوموړي خپل کشر ورور د ولی عهدې له موقفه لري او پر ځای خپل وراره شهزاده محمد بن نایف د نوي وارث په توګه وګماره. د سعودي دولتي تلویزیون دغه راز وایي نوموړي خپل زوی شهزاده محمد بن سلمان د ولی عهد مرستیال وټاکه او همې د بهرنیو چارو د تجربه کار وزیر شهزاده سعود الفیصل پر ځای په واشنگټن کې د سعودي سفیر عادل الجبیر وګماره. فیصل د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د دندې ته ونومول سو او په دې ډول د نړۍ په سطحه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټولو اوږده موده کار کړی دی. 90 کلن پاچا سلمان د جنوري په میاشت کې وروسته له هغه وخت ورسېد چې ورور یې پاچا عبدالله مړ سو. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نسته. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغه بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیف کې یوه ټپي سوي تورپوستي سړي په روغتون کې ساه ورکړه. د میریلانډ والي لاري هوګن په بالتیمور کې وی خبري غونډې ته د روان وضعیت کنټرولولو په اړه ډاډ ورکړ.
What I can assure you is that we will put all the resources that we have at our disposal.
دوی د هغه څه په اړه چې زه ډاډ ورکولای سم دا دي چې موږ له خپل ټولو ستا امکاناتو څخه کار اخلو تر څو وکولای سو حالات په خپل کنټرول کې راولو او د تیرې شپې په څیر مغلوب نسو. موږ ډېر بشري ځواک لرو چې تاسو یې د دې ځای پر شاوخوا لیدلی سئ او ډېر کسان دي چې پر دې ستونزې تمرکز لري. موږ اوس حالات تنظیموو او ټول هغه امکانات به وکاروو چې اړین دي تر څو د بالتیمور د خلکو خوندیتوب ډاډه کړو. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلواکونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. تېره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارد سرتیري د دې بلواو د آرامولو لپاره وګمارل سوه. نورسلطان نظربایف د پنځم ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر انتقاد لاندې راغله وګټل. 24 کلن نظربایف په استانه کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه او ویل چې د منځنۍ اسیا دغه د تیلو تولیدونکی هیواد به په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د تعادل رامنځته کولو ته دوام ورکړي. دی وایي موږ به له خپلو ستراتیژیکو متحدینو لکه روسیې، چین، د امریکا متحده ایالاتو، فایټولنی او د اسلامي نړۍ سره د اړیکو پرمختیا ته دوام ورکړو. بلخوا ولسمشر نور سلطان نظربایف کریم مسیموف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه بیا وګماره. د نظربایف د رسنیو دفتر وایي ولسمشر نن د مسیموف د بیا ټاکنې حکم وروسته لاغه لاسلیک کړ چې پارلمان د رایو په اکثریت سره ومانه. نسلویشت کلن مسیموف له 2005 کال څخه تر 2012 او بیا د 2014 کال له اپریل څخه تر اوسه پورې د دغه هیواد صدر اعظم پاته سوی دی. او روسي چارواکو د روسیې په لپیتسک ښار کې د قندو څو فابریکې چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو ملکیت دی ضبط کړي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوس هم د هوا حالات له سید کمال شاه عرف څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ وکچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 چیټه 11 اسمان اوریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 16 چیټه 11 اسمان اوریاز. غزنی د تودوخې لوړه درجه 21 چیټه 16 اسمان اوریاز. هرات د تودوخې لوړه درجه 26 چیټه 11 اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 16 چیټه 12 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28 چیټه 14 اسمان ځای اوریاز. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 19 چیټه 1 اسمان لمر. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 14 چیټه 2 اسمان اوریاز.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1.5 ته په هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کندوز والي وایي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې روانه جګړه کې له 250 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او د هغوی پر ضد عملیات دوام لري.
قوتای ما امروز عملیات تصفیوي را آغاز کده و بسیار به صورت به پیش میره.
افغان امنیتي چارواکي بیا هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې وسلوال مخالفین به د دې ولایت پر ځینو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي.
نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
د نیمروز والی په دې ولایت کې بیا رغونې له کارونو راضی نه دی. یو هم د کمال خان د بند پروژه ده.
دا اوبه ټولې ځي ایران ته. که چیرې بند کمال خان جوړ سي ته به نو اوبه راګرځول کیږي ټولې.
د فرخنده د قتل په اړه د راپورونو په سلسله کې مدازل د دې پیښې نور اړخونه د خرافاتو او پر تعویز او تومار د خلکو د باورونو مسله په یوه راپور کې څېړلې. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د سعودي عربستان په نظام کې د نویو بدلونونو او دغه راز په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه راپورونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو د لړیو دوه نوې برخې هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې له پامه مه غورځوئ. د کندز والی وای د وسلوال مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې له یو نیم سل زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او د هغوی پر ضد عملیات چټک شوي. د کندز والی دا خبره نن په یو خبري کانفرانس کې وکړه. هغه وویل چې د وسلوال مخالفانو په وړاندې عملیاتو کې دغه راز په لسګونو وسلوال مخالفین هم او نیول شوي دي. لا کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان هم د هغه خبری کانفرنس ته ورغلی او نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کندوز والی محمد عمر صافی په یو خبری کانفرنس کې رسنوی ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې د دې ولایت په مرکز همدارنګه په شپږو ولسوالیو کې تر اوسه پورې 125 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 115 تنه ټپیان شوي دي. والی وویل په دې جګړه کې 14 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي او 25 تنه ټپیان شوي دي. هغه وایي چې په دې نښته کې نه تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې دوی د امام صاحب په ولسوالۍ کې له یو شمېر پوستو څخه تاکتیکي تر شا تګ کړی دی. صافی وایي دې ولایت ته تازه ځواکونه راغلي چې نن چهار شنبې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ همدارنګه ګلتېپې سیمې کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي.
در ولسوالۍ امام صاحب پیشروی خیلی خوبی داشتیم، تحکیمات خیلی خوب بود. اردو ناحیه کې ولسوالۍ
د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر سیمې همدارنګه د تاشوګزر بیس چې د محاصرې په حالت کې وو له هغوی سره زموږ اړیکې بیرته ټینګې شوي دي او زموږ ځواکونه د محاصرې له حالت څخه راوتلي دي. والی همداراز وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفینو د کندز ښار پورې اړوند د تلوکې سیمې د سیمه ییزو پولیسو یو بیز نیولی وو. د هغه په وینا چې دوی بیرته یاد شوی بیز نیولی دی.
قوتای ما امروز عملیات تصفیوي را کده و بسیار به صورت به پیش میره. ناپدی تا هنوزم
زموږ ځواکونو نن چهار شنبه د خپل تصفیوي عملیات پیل کړي او پر مخ روان دي. همدارنګه هغه شمیر سیمه ییز پولیس چې د وسلوالو مخالفینو لخوا نیول شوي دي وطنه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشي شوي او هڅې روانې دي چې پاتې شمیر هم خوشي کړی شي. خو بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي هغه وایي چې تر اوسه پورې د ګلتېپې سیمه همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ ښار ته نږدې یو شمېر سیمې د دوی په کنټرول کې دي. مجاهد زیاتوي چې د دوی طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د یادولو ده چې په کندز ولایت کې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه چې د دغه جګړې له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو او کورونو څخه بې ځای شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
افغان امنیتي چارواکي هم په کندز کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د عملیاتو د چټکېدو خبره کوي، خو د دې ترڅنګ هغه اندېښنې هم بې ځایه بولي چې ګواکې د کندز ځینې سیمې به د وسلوالو مخالفینو لاس ته پرېوځي. له بدخشان وروسته په کندز کې د حملو په زیاتېدو سره له اکثرو خلکو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ښایي وسلوال مخالفان د دې ولایت پر ځینو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي. خو دا موضوع د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې رد کړه. په دې خبری کانفرانس کې دغه راز د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازی هم حاضر و چې په کندز کې د افغان پوځیانو د روانو عملیاتو استاینه وکړه. صفی الله سنگزی دې خبری کانفرانس ته ورغلی و نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
افغان امنیتی چارواکي وای په کندوز کې ټول امنیتی ارګانونه په ګډه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات مختبیایي او په خپلو فعالیتونو کې برلاسي دي. دوی وای په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې یوازې له سه شنبې ورځې راهیسې 34 وسلوال مخالفین وژل شوي چې په دې ډله کې د کندوز د جګړو اصلي هسته هم په امام صاحب ولسوالۍ کې له منځه تللې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په کندوز کې په کافي اندازه مجهزه افغان پوځیان ځای پر ځای شوي.
په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو. موږ د کابل نه د یو سل یولسمې فرقې نه قطعات هلته په کندوز کې موجود دي. کماندو قطعات هم په کندوز کې موجود دي. د نظم عامه زموږ یو ډېر برجسته کنډک هلته موجود دی. هوایی پوځ هم زموږ په پوره توان سره هلته په کندوز کې موجود دی. په کندوز کې عملیات روان دي. نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي، او نه کوم کلی سقوط کوي.
جنرال وزیري وویل چې د کندوز په جګړه کې افغان ځواکونه له هر پلوه پر مخالفینو برلاسي دي او د هغوی تلفات د افغان سرتیرو په نسبت ډیر زیات دي. افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کندوز د امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکوي چې کندوز ښار ته نږدې سیمه ګورتېپا له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. په کندوز کې د جګړې له پیل سره سم په امام صاحب، قلیزال، چاردره او په ځینو نورو سیمو کې افغان پوځیانو هم خپل عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. د ملي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې په کندوز کې د جګړو د دوام یو لامل د افغان امنیتي چارواکو په کمزوري رهبرۍ پورې اړه لري. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په کندوز کې ټول افغان ځواکونه سره همغږي دي او عملیات ډیر ښه رهبري کوي.
یک رهبری قوي سالم در ولایت کندوز وجود داره کې
په کندوز ولایت کې یو ښه قوي او سالم رهبری موجوده ده چې لښتا ظرفیتونو څخه په سمه توګه استفاده وکړي. د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي دي او د همدغو تروریستانو اصلي هسته له څو کسانو سره یو ځای په امام صاحب ولسوالۍ کې له منځه تللې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي د دې لپاره چې وسلوال مخالفین په کندوز کې عام خلک د سپر په توګه کاروي، افغان پوځیان خپل عملیات دقیق او قرار مختبیایي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د افغان پوځیانو له مبارزې ستاینه کوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره کوي. د دغه ماموریت د اړیکو مرستیال جنرال شافنر په دې اړه وویل: موږ له هغو ځواکونو سره چې په کندوز کې عملیات کوي د روزنې، مشورې او همکارۍ هڅو ته دوام ورکوو. که چېرته افغان امنیتي ارګانونه د اضافي مرستې او یا پوځیانو په خاطر په موږ غږ وکړي، موږ به ورته پاملرنه وکړو. خو تر اوسه پورې افغان پوځیان په خپلو شته امکاناتو او سرتیرو سره د منلو وړ امنیت نیولی دی. د غوڅ ملاتړ د ماموریت دغه چارواکي هم په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو له لوري له عامو خلکو نه د سپر په توګه د استفادې مسأله د اندېښنې وړ وبلله. کارپوهان انتقاد کوي چې افغان حکومت د سرتیرو زیات شمیر د مخالفینو په وړاندې د بریا یوه لار بولي، خو دې ته پام نه کوي چې په مبارزه کې کیفیت باید په پام کې ونیول شي. دوی د جګړې کمزوري، رهبري، ټیټ کیفیت او بهرنۍ کړۍ په کندوز او ځینو نورو شمالي سیمو کې د وروستیو جګړو د دوام لامل بولي. صفی الله ستنګزای، ازادي راډیو، کابل.
و موږ ولیدل چې افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې د بریالیتوب خبره کوي او وایي چې یوازې له پرون راهیسې په روانه جګړه کې د وسلوالو مخالفینو 34 تنه وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز والي مخکې په راپور کې مو واورېدل په 15 ورځو کې وسلوالو مخالفینو ته په روانه جګړه کې له یو نیم سل زیاتو تلفاتو خبره کوي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه اوس هم د کندوز په ځینو سیمو کې روانه ده.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. ازادي راډیو دغه راز په انټرنیټ کې هم صافه او واضح اوریدلی شي. پته مو ده ازادي راډیو .org. افغان ولسمشر چې د هند په درې ورځني سفر بوخت دی، د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نه ماتېدونکې وبللې. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان حکومت باید له هغو فرصتونو ښه ګټه پورته کړي چې د هند له خوا په دغه سفر کې هغه هیواد ته د اشرف غني د سفر په ترڅ کې برابر شوي دي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان باید یو هیواد ته هم اجازه ورنه کړي چې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې خړپړې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې افغان حکومت هغه امتیازات ښه مدیریت کړي چې هند ورته پرې قایل شوی کېدای شي ګټور تمام شي. د دې جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت اړتیا لري چې له هند سره نږدې او نشلیدونکې اړیکې ولري. میرمن ابراهیمی د افغانستان او هند لرغونیو اړیکو ته په کتو وای هیڅ هیواد نشي کولای چې یاد اړیکې خراب کړي.
دا د ملي وحدت حکومت په تدبیر او مدیریت پورې اړه لري. موږ هغه وخت کولای شو له رامنځته شوې فضا څخه مثبته ګټه واخلو چې موږ ځان جوړ کړو. کله چې موږ په مذاکراتو کې د قدرت له یوې زاویې څخه ګډون کوو، کولای شو هر هغه هیواد چې موږ ته امر کوي پر خپل ځای کینو. البته هغه اقتصادي او ترانزیتي روابط چې هند په تیرو 13 کلونو کې له افغانستان سره درلودل او لرغونی اړیکې چې یاد هیواد یې له افغانستان سره لري، هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ هند ته سفر کړی. د هند صدر اعظم له افغان ولسمشر سره په ملاقات کې ویلي چې له سیاسي او جغرافي معنیو سره سره بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. همدارنګه ښاغلي نندرا مودي د خپل هیواد له اړخه د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. هند له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د بیا رغونې په بېلابېلو پروژو کې نږدې 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې افغان حکومت باید له هند او پاکستان سره یو ډول اړیکې وساتي. د دې جرګې غړی شیرولي وردګ وایي افغانستان نه باید له دوو سیالو هیوادونو سره داسې اړیکې جوړې کړي چې یو ته نږدې کېدل په هیواد کې د ناامنۍ سبب شي.
هند په هیڅ صورت آماده نه دی چې افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې غړي پاکستان په اشاره باندې وڅرخیږي او هغه د پاکستان تعهداتو ته صادق واوسي. نو د دواړو د تاریخي دښمنانو چې هند او پاکستان دي غیسه رابطه داسې جوړول پکار دی چې موازی حرکت وکړي، یعنی یو ته هم ځان دومره ورنږدې نه کړي چې خدای ناخواسته د افغانستان د نامنۍ سبب وګرځي.
بلخوا د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان نه غواړي چې د هند او افغانستان اړیکې د لا پسې پراخې شي. دوی په دې باور دي چې پاکستان هڅه کوي په دې برخه کې په افغانستان باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه واچوي. د چارو کارپوهان د ملي وحدت حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هر ډول چې کیږي حکومت باید د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ، او کله چې د ازادي رادیو خپرونې پای ته ورسیږي په همدې موجونو، یعنی په 1290 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 93.5 د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیلېږي. د سهار تر 2 بجو دوام کوي. د نیمروز سرپرست والي وایي په راتلونکو 2 میاشتو کې به د نیمروز ولایت د اوسیدونکو د څښاک د اوبو ستونزه حل شي. امیر محمد اخونزاده له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه راز په دې ولایت کې د بیا رغونې په چارو کې د ځینو ستونزو یادونه هم وکړه. د کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له اخونزاده سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د څښاک د اوبو له پروژې نه څه باندې 10 کاله تېرېږي خو تر اوسه دغه پروژه نه ده بشپړه شوې، علت یې څه دی؟
دلته یو پروژه ده د څښاک د اوبو د کلایفت په نامه، 3 کاله لا بزیات چې د دې پروژې ابتدا شوې ده. پروژې تخصیص 14 میلیونه ډالر و. په لحاظ د دې قرارداد کې 6 میاشتې لیکل شوي وې چې دا باید په 6 میاشتو کې دا پروژه تکمیل شي، ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. زما د راتګ سره چې زه ورسره رالم دلته په دې ولایت کې ما وظیفه اشغال کړله، د هود 14 وه د دنیویم کال. ما چې وکتله د دې پروژې کار 50% هم نه و سوی، 3 کاله هم تېر شوي وو. پر دې باندې موږ د وزارت سره ملت موږ سره کومک وکړي، وکیل صاحبانو ټولو خلکو پر دې باندې کار وکړي چې وزیر صاحب سره هم دا خبره وکړل چې دغه قرارداد چې تا ورکړی ده دا په 15 کاله نور هم د پروژه موږ ته نشي تکمیلولی. په وخت کې د نسبي موږ بیرته د قرارداد ما تبدیل کړي بل چاته هم ورته ورکړي. اوس هغه پروژه اول فاز مکمل بشپړ خلاص شو، نوی فاز لپاره مو په 6 کال په 4.5 کال کې تخصیص پیدا کړی، پیسې مکمل راته راکړي، قرارداد یې اوس ان قریب تدارکاتي مسایل به خلاص شي. راتلونکي میاشت کې به ان شاء الله الرحمن په شهر کې هغه فاز کارونه هم شروع شي.
یو بل مسله د کمال خان د بند د دغه پروژه ځند هم یو خلکو ته یو ډول اندیشنه ده، په دغه برخه کې څونه پرمختګ شوی؟
بند کمال خان پروژه یو حیاتي او ملي پروژه ده، په دې کې ولایت خاص نقش نه لري، یوازې نقش د ولایت دا دی چې نظارت پروژې او کارکردګي د پروژو کولای شي. د مشغول پر وخت زمان کړی ده، زه خپلم تللی یم، انجینرانو هیئتونه مې مسؤول ارزیابي او نظارت مو د پروژې کړی دي. د دې نقش ټول د وزارتونو سره دی، مرکزی حکومت سره دی. دا پر درې فازې تقسیم شوی دی. اول فازې تکمیل شوی دی، دوم فازې 80% کار شوی دی، دیش پساده کاری پاته دی. دادیا سکتیم دو بودیجی او آورد تخصیص تو پیشود. چی پدی که مرد مرکزی حکومت سر پوار وار مکتوب ناستودی دی. خرار دادی چون کج ولی کار نکه وی مات پیشی ندیدی کار سوی. دریم پاسه در واسه مرد اقدام ندی کردی. مرکزی حکومت سر پت ماسک سوایم چی پدی پروژه کی دیر چه کوالی راسته دکار کچیری دوام مرد پروژه کامیاب کو مرد دوام میلیون مهاجر چی پ ایران کلرو مرد دوام میلیون مهاجر رو تدتم زک زای زراعت هر صور کوالی سو. باید پدی که مرکزی حکومت دبندی کمال خان پروژه کی خاص توجه کی که پدغه حالت که دبندی کمال خان پروژه کار روانی زنای مطمئن چی داری پخپل وقت زمان تکمیل سی.
دسی گمان کیږي چې په دې کې ایران هم نه غواړي چې دغه باندې پوښي د څونه حقیقت لري
بالکل شاید ځکه چې دا اوبه ټولې ځي ایران ته کچیر باندې کمال خان جوړ سي تبن اوبه راګرځول کیږي ټولې خدا خاصه لاسوهنه یې او مشکلات چې وس راغلی ما نه دی پیدا کړی پر چا ولګیږم چې پلاني شواهد ما ترلاسه کړی تبن مشکلات خو به پښې کوي اما داسې بربنده مشکلات چې موږ ورته ګوتنیوي وکړو نسته خو زما هدف دا دی چې په دې کې تجدید نظر په دې قراردادیانو او په پروژه په کار کې باید وسي.
در امروز سرپرست ولی امیر محمد اخونزاده او چې په دې ولایت کې د بیارغونې د سترو پروژو د تطبیق په لاره کې د خنډونو یادونه کړې و هم د هغه په وینا د کمال خان بند پروژه د چې له څو کلونو راهیسې کار پیل شوی خو تر اوسه دغه پروژه نه ده بشپړه شوې. د سرپرست ولی په وینا د دغې پروژې په بشپړېدو سره به په زرهاو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او هم به وکولی شي چې په دې ولایت کې میشت سي. د افغانستان د صنفي اتحادیې د مرکزي شورا غړي بیا پر حکومت اعتراض کوي چې د کارګرانو ژوند ته لازمه پاملرنه نه کوي. دوی دغه اعتراضونه نن په کابل کې د کارګرانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت د په عیدګاه جومات په انګړ کې په یوې جوړه شوې غونډه کې کړي دي. خان محمد سین د ازادي راډیو خبریال هم دې غونډې ته ورغلی و.
د افغانستان د صنفي اتحادیو مرکزي شورا په دې نظر ده چې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره د هېواد د کارګرو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه شو. د دې شورا غړو دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کارګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې. د دې شورا مشر کاکوجان نیازی وویل چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې د وزګارو خلکو لپاره بنیادي کارونه ونه شول او همدا علت دی چې ورځ په ورځ په هیواد کې د وزګارو شمیر زیاتیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي دا وضعیت به په یوې لویې ستونزې واوړي.
نن کار نشته، هغه کار نه چې و هغه هم خلاص شو. په دیارلسو کلو کې فابریکې وتړلې شوې، تصدیګانې وتړلې شوې، څلوېښت زره کارګران چې هلته کار کوه هغه هم وزګار شول. بنیادی سرمایه گذاری ونسوا دریز را فابریکونا سلویک فیصد فعال ندی. من غالو دی دولتنا چه فابریکی جوڑی کی چه کسان که کارو کی.
پا جوڑی غونده که ده مختلف و سینفی اتحادیو پسلگون و غلی و گدون کرده و ویناوالو دا هم وبل پا هیواد که نن سبا ده وزگار و شمیر سبان ده سلور میلیون و ترسیگی او هر کال د دولسم ټولګیو په لزګونو زره فارغان چې په هنتونونو تلار نمومي هم په دیش میره ورزیاتیږي. زینو کارګرانو لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په میاشت کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او وچه ډوډۍ پرې خوړلی شي. د عبدالرحمن په نامه یو کارګر آزادی رادیو ته وویل
زه دغه دولت نه راغواړم د اشرف غني او د رئیس صاحب اجازه نه چې مونږ د ټولو کارګرانو مونږ غږ پورته کوو چې مونږ معاش لږ توجه وکړي. قیمتي زیاته سوی ده صاحب، یا واره چې مونږ وړه کړو د غوړ ته ونه رسیږو او که غوړ کړو د وړو مونږ ته نه رسیږي. څلور زره د میاشتې کرایه ورکړم او مونږ معاش ده پنځه نیم زره په یو نیم زره په خدای مونږ ګزاره کوو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسامالدین همرا د کارګرانو ستونزې تایید کړې خو ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو لوړولو او نورو امتیازاتو ته هڅې جاری دي.
وزارت کار امور اجتماعی من حیث یکجهتی که قابل اعتماد
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ستاسې د یو باوري شریک په توګه له تاسو سره ولاړ دی او تل هڅه کوي چې د قانون په چوکاټ کې ستاسې ټول مادي او معنوي حقوق او امتیازات تاسې ته درکړل شي.
د کارګرانو نړیواله ورځ له نهه نوي کلونو راهیسې هر کال د مې د میاشتې په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. کارپوهان وایي په افغانستان کې بیکاري په یوې لویې ستونزې اوښتې او که دولت ورته تدابیر ونه نیسي د هېواد ډېری خلک او ځوانان به یا د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي یا به په مخدرو موادو روږدي شي او یا به په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي چې د هرات او د قندهار په شان د ولسمشر هلمند هم یو فعال والی راوستوي. دولت خان کامران کوچی د خوست ببرک تانی څخه په اس ام اس کې لیکي د بدخشان طبیح پیښې د افغانانو لپاره یو لوی ناورین دی، نو باید چې افغان سوداګر د وطن دوستۍ له مخې ورسره مالی مرستې وکړي. خبرونه دوهمنی مایت ورسیدو وړاندې د اساسي بشري حقوقو او د مخکښو خزو د لړیو د دوه نوي برخه درته اورو. د غراس په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د سعودي عربستان په شاهي کورنۍ کې د نویو بدلونونو له حاله مو خبرو. پر ځین نور موضوعاتو هم مطالب لرو، خو اوس به فریبا ظاهر ته ولور کړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو په دې خوا په پیل سوې جګړه کې 1250 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیري وژل شوي دي. د هلمند مرکز لشکرګاه کې د ماین په 14 کې 4 پولیس ټپیان شو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د مځکې د شویدو د وروستۍ پیښې قربانیانو ته 3.5 میلیون افغانۍ استول شوي دي. په سعودي عربستان کې د یوې نیمه جوړې سوې ودانۍ د لوېدو له کبله لږته لږه 8 پاکستاني کارګر مړه سوه. د نیپال په پلازمېنه کټمنډو کې د بلوا ضد پولیسو او د وروستۍ زلزلې څخه د ژوندي پاتې شوو کسانو ترمنځ وروسته لا غه نشته اوس وچې دغه خلک له سیمې څخه د وتو په اړه ناهیلې سوه. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل هیواد په کورنۍ واکمنۍ کړي کې یو شمېر بدلونونه راوستي او شهزاده سعود الفیصل د بهرنیو چارو له وزارت څخه لرې کړ. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د لوري تر مراسم وروسته کریم مسیموف دغه واد د صدر اعظم په توګه بیا وګمره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون مسؤلان وایي چې د دې څنګه شل لوبغاړي به د کیک بوکسینګ په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. په کابل کې د کیک بوکسینګ د فدراسیون فنی مرسیال خواجه فدا محمد صدیقی ازادي رادیو ته ویل دغه مسابقه به په هند کې د جوزا پر 15 نیټه وسی. شاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دغه مسابقه کې به تر 40 زیات هیوادونه ګډون وکړي. دی وایي په دغه مسابقه کې به له افغانستان څخه دوه ټیمونه لوکیک او فولکانټیک او دغه ټیمونه لس لوبغاړي ګډون وکړي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون مسؤلان وایي چې د روسیې د تکواندو په نړیوالو مسابقو کې به د افغانستان لس لوبغاړي ګډون وکړي. په کابل کې د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي رادیو ته ویل په دغو مسابقو کې به له افغانستان شپږ هلوکان او څلور نجونې ګډون وکړي. ښاغلی بهاوی زیاته کړه چې یادې مسابقې هر دوه کاله وروسته د روسیې د جیلی بینس کې په ښار کې ترسره کیږي. دی وایي چې افغان لوبغاړي دغو مسابقو ته پوره چمتووالی لري او د مسابقه بشپړ ورځي دوام وکړي. ټکل سوی چې راتلونکي اونۍ د کابل ولسوالیو د والیبال د دوهمې کټګوري ټیمونو مسابقه د کابل کلبونو ترمنځ پیل سي او ګټونکي ټیم به فائنل لوبې ته لار پیدا کړي. په کابل کې د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي رادیو ته ویل په دغو مسابقو کې د کابل ولسوالیانو له کلبونو څخه سل لوبغاړي ګډون کوي. دی وایي دغه لوبې چې والیبال ته د ځوانانو د هڅولو په هدف پیل سوي د والیبال د فدراسیون لخوا جوړیږي.
ازادي رادیو اوري د پرخوندې د قتل په اړه د راپورونو په سلسله کې مونږ دا ځل د دې پیښې نور اړخونه د خرافاتو او پر تعویز او تومار د خلکو د باورونو مسله په راپور کې څرګندې ده.
حتی په محمد صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس ولیدل چې په غاړه کې یو تار ځوړندونو پوښتنه وکړه دا څه شی ده. وایي دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ورنه لرې کړ او وویل چې دا تاته شر راوړي.
خو تر دې مخکې پر نړیوالو موضوعاتو د راپورونو خپرېدو ته سلسلې ته مخه کوو. د سعودي عربستان پاچا په خپل کورنۍ کې د بدلونونو په تازه لړۍ کې نوی ولیعهد معرفي کړ. د پاچا نوی ولیعهد د هغه وراره شهزاده محمد بن نایف دی. د سعودي عربستان د پاچا زوی به د نوي ولیعهد مرستیال وي. د شاهي کورنۍ په چوکاټ کې د دغو نویو بدلونونو نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د سعودي عربستان پاچا خپل ناسکه ورور د نڅرګندو دلایلو له مخې د ولیعهد له ځای لري کړی او دا مسؤلیت یې خپل وراره ته ورکړ. د سعودي د شاهي کورنۍ په مسولیتونو کې د بدلونو په لړۍ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل هم له دندې لرې شوی او په امریکا کې د دې هیواد سفیر عادل الجوبیر یې پر ځای ټاکل شوی دی. دا د سعودي عربستان د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز تر مرګ وروسته د دې هیواد په سیاسي چوکیو کې تر ټولو مهم بدلونونه ګڼل شوي دي. په سعودي عربستان کې اول وار د ولیعهد او د ولیعهد د مرستیال ځای د ملک عبدالعزیز المسیانو ته ورکول کیږي. تر اوسه د سعودي پاچا او د هغه ولیعهد د دې هیواد د حاکم شاهي نظام د بنسټ ایښودونکي ملک عبدالعزیز زامن وو. د سعودي عربستان د نوي ولیعهد مرستیال محمد بن سلمان د دې هیواد د پاچا زوی او د دفاع وزیر دی. شاهزاده محمد بن سلمان به په یمن کې د خپل هیواد په مشرۍ د عربي ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو څارنه کوي. په سعودي عربستان کې دا مهم سیاسي بدلونونه په داسې وخت کې راغلي چې د تیلو نرخ په نړیوالو مارکیټونو کې راټیټ شوی، د ځوانانو بیکاري زیاته ده او له بهره د هیواد ته د تروریستانو د حملو تهدید جدي ګڼل کیږي. په یمن کې روان حالات او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو فعالیت د سعودي عربستان لپاره د جدي اندېښنې وړ دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویاند جنرال منصور الترکی پرون ویل چې په ریاض کې د امریکا پر سفارت د حملې دسیسه شنډه کړې ده او ګڼ شمېر مشکوک تروریستان یې نیولي دي.
تم الاعلان اليوم عن القبض على 93 شخصا بينهم امراه ممن
سعودي چارواکی د لشتلجه درنی ویتنو نیول تاییدوی په دوی کې یو مشکوک شخص هم ستا چې د سعودي پر امنیت او ثبات د حمله لپاره تروریستي فعالیتونه کوي. په دوی کې 15 بهرنیان او پاتې ټول سعودي وګړي دي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت بیان پر یاد کې د امریکا پر سفارت د حمله د پلان پر وویل
هناك شخصين مقبوض عليهم احدهم سعودي والاخر سوري وهم محل اشتباه قوي بارتباطهم
دوه تنه چې نیول شوي یو سعودي او بل د سوریې وګړي دي. پر دوی ډېر ګمان کېږي چې پر یاد کې د امریکا پر سفارت د حملې سره ارتباط لري، خو تر اوسه په دې اړه زیاتې خبرې کول به مخکې له وخته وي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي د دې نیول شویو کسانو په اړه څېړنې روانې دي. د سعودي عربستان نوی پاچا څو اونۍ وړاندې په یمن کې د عربي ائتلافي ځواکونو مشري خپله کړه. داسې ګڼل شوي چې د سعودي عربستان نوی پاچا د پخوانیو پاچاهانو په پرتله فعال بهرنۍ سیاست واره کړی دی.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په حنا
سوې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
اوس ازادي رادیو او ری دی ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. لو وو بجو روس د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د فرخنده د قتل په اړه د راپورونو په سلسله کې مودازل دی پیښې نور اړخونه د خرافات او پرتاویز او تومار د خلکو د باور مسأله انڅېړلې ده. د فرخنده قتل نه یوازې د افغانستان په دننه او داخل او بدننه او بهر کې پراخ اکسلمنونه راو پرول، بلکې ډیر کسان هم دغه باورونو او عقایدو ته متوجه کړل چې په ټولنه کې دودی. سلطان محمد سرور په خپل تفصیلی مطلب کې دی پیښې د غوړخونو ته کتنه کړې ده.
سره له دې چې اکثر خلک فکر کوي چې فرخنده د امنیتي کسانو د بیغوري او د بلواګرو د مستقیمو بریدونو په نتیجه کې ووژل شوه، خو د پیښې تر شا ګڼ نور عوامل هم شته. په جنگ ځپلې ټولنه کې خپور استراب او تشویش او په باورونو افراطي ټینګار هم د دغو عواملو څخه کېدای سي. له پیښې وروسته لومړنیو رپورټونو وویل چې فرخنده ځکه ووژل شوه چې د قرآن کریم یوه نسخه یې سوځولې وه، خو وروسته عدلي تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه کاملا بېګناه وه. نه یې د قرآن کریم د سوځولو نیت درلوده او نه یې دا کار کړی دی، حتی د قرآن کریم د څو سپارو حافظه هم وه. د صحنې تصویرونه هغه په حجاب کې ښیي چې له برید کوونکو هیله کوي بې ستره یې نه کړي. وروسته دا هم وویل شول چې فرخنده د خرافاتو په وړاندې مبارزې لپاره د شاهد شمشیره زیارت ته ورغلې وه، خو هلته متولیانو او مجاورانو د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه. د پیښې تصویرونه دغه راز ښیي چې بلواګر سخت د صحنې تر تاثیر لاندې راغلی و او خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه. حتی هغه پولیس چې باید خلک کنټرول کړي هم د صحنې د تاثیر لاندې راغلي وو او وار پارې خطا شوی وو. د صحنې تاثیر څه ته وایي؟ د شاهد شمشیره د مسجد او زیارت په انګړ کې د متولیانو او مجاورانو لخوا په فرخنده باندې د تور په نتیجه کې الګوله، توهم او حق او باطل سره ګډیدل. دا ټول د دغې ځوانې او بېګناه ښځې د قتل ځینې ظاهري عوامل ګڼل کیږي. خو ځینې مذهبي علما په دې نظر دي چې د سلګونو کلونو راهیسې په ټولنه کې د خرافاتي عقایدو بېساری حاکمیت چې فرخونده یې په وړاندې د مبارزې ډګر ته راوتې وه د دغې پیښې اساسي عامل ګڼل کیږي. هغې چې دینی پوهه درلوده د بې علمه متولیانو په تعویز تومار شویست او خوردې باندې باور نه درلوده. د عربي متحدو اماراتو د اوقافو وزارت واعظ ډاکټر عبدالعلیم سای احمدزی وایي شریعت تعویز او تومار منع کړی دی او هر خیر او شر چې انسان ته رسیږي د الله تعالی لخوا مقدر دی.
کوم شرعي دلیل نشته مګر دا چې په حرمت او نارواوالي کې صریح حدیث راغلی چې حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زمانه کې یو کس ولیدی چې په غاړه کې یو تار ځوړند نو پوښتنه وکړه دا څه شی ده، وایي دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ورنه لرې کړ او وویل چې دا تاته شر راوړي، شر نه درنه لرې کوي.
ډاکټر عبدالعلیم سایی احمدزی زیاتوي چې حتی د قرآن کریم د کوم آیت لیکل او د تعویز په څیر یې تر غاړې کول هم ځکه جواز نه لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا اصحابو کرامو په خپله زمانه کې دا کار نه دی کړی او دغه ډول تومارونه او تعویزات په ډیرو وروستیو پیړیو کې پیدا شوي دي. ډاکټر سایی احمدزی وایي چې په دې کې شک نشته چې د قرآن کریم هر آیت شفا ده، خو په ناروغ باندې مثلا د فاتحې صورت او نور آیاتونه لوستل کیږي او ورباندې دمیږي او مسنونه دعاګانې ورته کیږي، اما د آیاتو په لیکلو او د ناروغ په غاړه ځوړندولو کې کوم شرعي دلیل نسته. هغه زیاتوي چې ډیر خلک د کم علمي او بې وزلۍ له وجې د شفا او د ستونزو د حل په تمه تعویزګرو او کوډګرو ته مخه کوي او فرخونده د همدغو خرافاتي عقایدو قرباني سوه. ډاکټر احمدزی وایي د چا دمول او ورته دعا کول جواز لري مګر په قرآن کریم او مسنونه دعاګانو باندې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې خرافات څه ته وایي وویل، خرافات په عربي ژبه کې له خرف نه اخیستل سوي دي. خرف هغه انسان ته ویل کیږي چې عقل غیر متوازن وي، یعنی سالم عقل ونه لري، او په اصطلاح کې د ډاکټر سایی احمدزی په وینا خرافات په دین کې د بې اساسه او بې بنیاده موهوماتو داخلولو ته وایي. دغه راز خلیل الله شهیدزاده د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي کمیټې غړی وایي دعا کول او د قرآن کریم په وسیله شفا په دین کې اصل لري. قرآن کریم د معنوي او بېلابېلو مرضونو لپاره شفا ده. دغه راز مجرب مسنونه دعاګانې هم سته. دی وایي چې د دعا بحث کلي دی، خو هغه تعویزونه چې نن سبا د دین له آدرسه لیکل کیږي کوم اصل نه لري.
تعویز نشیه های امروزی که بین با کمال تاسف بین کشورهای
هغه تعویز لیکنه چې متاسفانه هم سبا په اسلامي هیوادونو او په ځنګړي توګه افغانستان کې مروت شوی او حتی له دینی مسایلو هاخوا کوټګری، رمل، استرلاب او فالبینی پکې اسلام ته منسوبوي یو نه بخښونکې ګناه ده. دا مسأله په اسلام کې ځای نه لري او ګران اسلام تل دغه مسائل محکوم کړي دي او دغه خرافاتو او بدعاتو په وړاندې مبارزه کړې ده.
همواره این موضوع تر نکوهش کرده و همواره در مقابل این خرافات و بدعات‌ها مبارزه کرده.
ښاغلی شهیدزاده زیاتوي چې یو شمیر خلکو له دغې تعویز نویسۍ څخه ځان ته د رزق او روزي وسیله جوړه کړې او ولس یې خپل بندیوان کړی دی. دوی د دین او د دین د اخلاقیاتو له مخې کوم دلیل او توجیه نه لري او موږ یې محکوموو. ښاغلی شهیدزاده زیاتوي چې په بازارونو کې د تعویز نویس، فالبینی او رمالی اعلانی لوحې چې خلکو ته د کار پیدا کولو، د واده د اسانتیاو، د میړه او ښځې ترمنځ د مینې د زیاتولو او داسې نورو وعدې ورکوي په دین کې ځای نه لري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې تعویز لیکونکو سره خبرې وکړي خو هغوی ډډه وکړه. سره له دې چې د فرخوندې له وژل کېدو وروسته د افغانستان حکومت د سړکونو او زیارتونو څخه د تعویزګرو او تومار لیکونکو لرې کولو ته مخه کړه، خو کارپوهان په دې باور دي چې د ټولنې له ذهن څخه د وهم او خرافاتو لرې کول د چارواکو او دینی علماو په شمول د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ګڼو او دوامدارو هلو ځلو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکخې خزي
د ازادي راډیو اوریدونکو سلام. د مخکښو شوزو پروګرام ته مو دا ورز صادق کرشنی ل کندهار هرکلی کوم. فریدا سلطانی په کندهار کې یو ډیره فعال انجلی ده. د شوزو ته د صحت او زده کړو د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو میرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلی. فریدا جانې ښه راغلاست، که مهرباني وکړي اول د خپلو فعالیتونو په هکله معلومات راکړي.
مننه ډیره زیاته. که زه چیرې په لنډ ډول باندې یادونه درته وکړم، د سولې په پروسه کې مدني فعالیتونه فعلاً زه لرم. د صحت په بخش کې فعالیتونه ما تیر کې هم اجرا کړي دي او فعلاً هم هغه جریان لري، او بالخصوص د ښځو د حق غوښتنې یا د خواهی په بخش کې هم زه فعلاً فعالیتونه اجرا کوم او مخکې هم دا فعالیتونه ما اجرا کړي دي. د سولې په اړه باندې په تقریباً د تیرو درو کلو راهیسې پولیسوالیو کې زه د عامه پوهاوي پروګرامونه مخته بیایم چې هغه ګاهې د سولې د انوان لاندې وي او ګاهې هغه د ولسوالۍ د دود او کلتور رواج په نظر کې نیولو سره تر بل انوان لاندې وي، خو مشخصا زما هدف د سولې راوستل یا د عامه پوهاوي ورکول دي. او د صحت په بخش کې زه فعلا په شاولیکوټ، ژړی، مایوند او ارغستان ولسوالۍ کې، همدارنګ تختکل ولسوالۍ کې د نیوټریشن یا د سوی تغذی ماشومانو چې البته د یو موسسې له خوا څخه حمایه کیږي، خپل د ایم او پی ایچ یا صحت عامې له خوا څخه هم دی، په هغه بخش کې هم زه فعلاً فعالیتونه لرم. او د ښځو په اړه باندې ځینې فعالیتونه چې مدني فعالیتونه دي ځینې مطیر کې اجرا کړي دي، او اوس فعلاً هم زه تقریباً یو درې برنامې لاس کې لرم چې ډېر ژر به انشاءالله د تکمیلې دوه څخه وروسته به زه انشاءالله هغه اجرا کړم.
تاسو د سولې په برخه کې د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه، په دې اړه معلومات راکړئ چې مشخصا مو په دغه برخه کې کوم فعالیتونه ترسره کړي.
زما په نظر باندې چې د یو لازم اقدام پورته کول یا د یو لازم اقدام ترسره کول او یو چاته یو کوچنی مشوره ورکول هم په سوله کې ډیر مهم رول لري، خو د معلوماتو او همدارنګ د عامه پوهاوي د سولې په اړه باندې چې هغه یعنی خپل د سولې علي شورا، البته په جنوبي زون کې کندهار ولایت کې د سولې علي شورا شتنه خوندې په دې تر اوسه پر نیتوانې د دې ولاړ ستر ولسوالۍ پورې او پیغام نه د سولې ترنوان لاندې ورسی و دوی ته یا د دوی و ذهنو ته یو مفکوره یا هم یو پوهاوی ورسی دوی نه دي توانېدلی. خو خوشبخته نه زه وایم چې فعلا هم زما د فعالیتونه ترسره کیږي او روان دي. په تیر کال کې د ډنډ، دامان، ارغنداب او خپل د کندهار ښار ځینې لیرې پرتې سیمې په دغه اړه د دغه سیمو سره ما کار کړی دی، او د دوی هغه عامه پوهاوی هغه ایریا یا هغه ټارګټ ځای چې مشتکلی وو دوغوی هغه عامه پوهاوی تکمیل شوی دی او فعلا هم په نورو ولسوالیو کې جریان لري.
یو شزه د مسولې پر اوسلو کې څه رول لوبولای شي؟
مهم شخص چې د سولې پر اوسلو کې دی یا مهم کس چې دی هغه شزه ده، ځکه شزه کولای شي چې د خپل زوی د جګړې مخاوني سي، شزه کولای شي چې د خپل خاوند د جګړې مخاوني سي، او شزه کولای شي چې د خپل پلار حتی د جګړې د ورور د جګړې مخاوني سي. که واقعیا ماغه یو مهم رول په کور کې ولوبوي، نه دا چې کچيري یو شزه وکولای شي، او کچيري شزه خپل د ذهنیت په هولري هغه کولای شي په ډیره ښه طریقه باندې د خپل خاوند او د خپل هغه کسانو مخونه سي کوم چې جنگ او جدل او یا هم جګړه رامنځته کوي. نو فکر کوم چې ښځه ډیر مهم رول لري د سولې پر اوسلو کې.
تاسو په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې د کار یو برخه مو په ولسوالۍ کې ترسره کوي، په داسې سیمو کې چې د ښځو لپاره کاري ساحه سخته وي، څنګه هلته تاسو فعالیتونه کوي؟
که زه درته ووایم چې زموږ تاسو په افغانستان کې جنگ درستی چې وجود لري صحیح ده چې دا زه درسره منم، خو دا هر څه د ذهنیت او د جهالت یو نشه نشانه ده. دا جنگ خپله د جهالت یو نشه نشانه ده. خو که چیرې موږ تاسو زما یعنی تیر وخت کې ما زه چې کله ولسوالۍ ته نه وم تللی، داسې یو احساس مې کوي چې د ولسوالۍ خلک به سره کم وي. دا په دې نه چې زه ما د ولسوالۍ خلک لیدلي و، دا په دې چې ما د خلګو خاورې دی چې د ولسوالۍ خلک سره کم دي. خو خپل چې عملاً دې ډګر تور مختص ولم او زړه می شکی و دې ته او لاړلم، خو هغه هم زموږ تاسو غون دي انسانان دي، او فقط باور وکي چې خپل زده پنځوي ولسوالۍ یو تجربه و در سره شریکه کما. تقریبا د درو هفتو د پاره مهلته تدریس وکي د زراعت په اړه باندې، او واقعا هم د ما د پاره د افتخار ځای دی چې پس له درو هفتو څخه د جیش نفر او پنځه جیش نفر په تعداد شزینه خوندې په یو خور پسې چې کله هغه دا کار پرېږدي پسې ژاړي. یعنی تاسو خپله دا فکر وکړي چې هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې دي هغه څونې زموږ تاسو معلومات ته ضرورت لري، څونې موږ تاسو ورویې ته ضرورت لري، او هغه څونې لیواله دي تر څو پوسی او څه باندې او یو څه زده کړي.
لکه مخکې چې مو یادونه وکړه، تاسو په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو مېرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلی، که په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دې اړه باندې د هغه این جی او یا د هغه دفتر د معلوماتو پر اساس او مخبل معلوماتو پر اساس باندې یو لنډه سروې سوې وه. نه پوهېږم د څلورو میاشتو او که د شپږو میاشتو لپاره هغه سروې سوې وه، او همدارنګه د هغه څخه وروسته یو کمیټه ټاکل سوې وه. زه خپله که درته وایم چې په هغه کمیټه کې ما خپل شتون نه درلود یا خپل هلته نه وم، فقط دونی چې د ژوند هغه بیوګرافي یا هغه کارونه چې ما اجرا کړي وه د هغه پر اساس باندې دوی د هغه کمیټې له خوا څخه یا د هغه اشخاص له خوا څخه زه ټاکل سوی وم، او دا یې ماته بیا یو زیری درته وایم، یو افتخار درته وایم، او که د مسؤلیت لا ډېرول درته وایم. یعنی په دې لقب یا په دې نوم ګټلو سره زه داسې احساس نه کوم چې دا زما نوم دی، زه داسې احساس کوم چې واقعا زما نور هم مسؤلیتونه زیات شوي دي او زه لا هم نور څه باید وکړم.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 24مې مادې په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د څنګه مسؤل محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم شرغلست،
ډیره مننه. زه هم په خپل وار د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 24مه ماده کې څه ویل شوی دی؟
د اساسي قانون 24مه ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري، او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کی، او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي، او د ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه تاسو څنګه ارزوي؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده، بلکې ډیر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډیر ښه صراحت موجود دی، مګر عملی جنبه هغه څنګه چې لازمه ده عملی جنبه یا اجرایی جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا څوک د دغه معنی ګرځي، د دغه لپاره اجرایی جنبه یعنی څه باید ورته وشي، کومه جزا ورکړ شي، دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوی، یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤول ده یا ملکیت له تعرض نه مسؤول ده. کله چې که په دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي، بیا په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود، تضمین یعنی دا چې یو معاهده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوی. منګه تمام اورز پر رادیوګانو کې اورو چې څوک به په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوی، دلته دا نظم کې غصب شوی، مګر د دې غصب لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته. همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی. او که هم مخترعین منګه ډیر کم لرو، کدره شو مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم که هم په دغه مورد باندې قانون هم شته ده چې مؤلف دغه حق لري، ده حق لري، مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي، او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ولې لبده مرغه چې په عملی باندې ډیره کمه ده، یا وایو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفیت لري چې تضمینی کې منګه یو تاسو ټول افغانستان با د صدیق مختاری له نوم سره چې هغه تخلص مختاری و او ټول په دغه نوم باندې پیژنده. کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یې وکړ چې زه دغه اختراعات لرم او دغه اختراعات لپاره ما ته ځینې اسانتیاوې پکار دي، ځای راته پکار دی، وسایل راته پکار دي چې دغه زه عملي کمه، او کنه زما دغه هغه نه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې موږ مکتوبونه ورکړې اداري امور ته، او کسه هم د کراتو اداراتو ته تللی و، مګر دغه ماده ته چې موږ ګورو عملي جنبه نه درلودله چې دغه ته دغه زمینه نه مسایدېدله، دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې دی څنګه د خپلو نوښتونو نه استفاده وکړي. دولت هغه مسؤول ارګانونه چې کومه اداره چې مسؤلیت لري چې دی باید تشویق کړی وی او د دل نوښت نه او اختراع نه استفاده کړی وی نه ده شوی. یعنی عملي جنبه د دغه ماده ډیره کمه ده. هیله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملي کولو کې توجه وکړي، او محققین، مؤلفین، مخترعین به هغه کم اندازه باندې چې موجود دي دوی ته باید زمینه مساعد شي چې دوی په ارامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونو ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې په خپلو کارونو کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کړي، نوي شیان رامنځته کړي، کشفونه وکړي. دا د دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوختمه ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا بکرم په تاسو وانه یا په تاسو وانه وبنلرو موږ دوکومات خایښ لرو چې موږ
دوبو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
د ورستې پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې دته ځای ورکړ شي. کچېرې څوک د مؤلف حقوق تر پخو لاندې کوي، دوی ته باید جزا ورکړل شي. یو مؤلف د په ډېر زحمت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خپروي، مګر بل وخت ګوري چې بدون د دې نه چې دی خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د ده کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا چاپوي، په بازار کې خرڅېږي، مګر د ده نه څوک پوښتنه نه کوي. ځکه چې که چېرې ته پوښتنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړل شي چې د حق محفوظ دی، چې دا د حق لري چې بدون د دې نه څوک دا کتاب خپور نه کی، خرڅ نه کی، مگر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا تعین کی چې دغه معنوي حق دی یو دیو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیده دغه تلف نه کی. کله چې جزا دی او چې لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر په خولاند کی.
سپایسب ډیر مننه کور مودان.
تاسو نه هم مننه ګوروده.
قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلای شي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مرسته.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com